مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا اسد او تکنیکی همکار جاناتن بمریز سلامونه او نیکی هلی ومني د پېښور په پندور روډ نن سهار شوې د یوې چاودنې حال درکو یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درنه هم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه د باختر ستوري واوري خو اول خبرونه د فرخندا اسد نه
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د افغان سولې په اړه د طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویمه ورځ په دوها کې روانه ده. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه درې شپېته کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. پولیس وایي بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړل شوي وو او چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په ځلهنګو کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د سلورو ملګرو نیولې دي. د اورګزو سیمې دغه کمانډر هادي ګل چې یاسر په نوم پیژندل کېږي په مختلفو جرمونو کې حکومت ته مطلوب وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل د حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمود وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو. عاصم باجوا زیاتوي
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم کی برید کون کی پہاڑی کے امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اسے دن کے دہاغا پورا پی جندن شوی دا د پاتے درے برید کون کو د ڈی این اے نمونی اخستی شوی دی او د پی جندن عمل یہ روان دی. او مرحلہ بان نے ہم چا داسی ندی ویلی چې د افغان حکومت لخوا داسی سکیدل بلکہ داسی ویلی شوی دی چې افغانستان نه کیدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیر چار شنبه پر ورځ د وسوالو په برید کې د یو استاد په ګډون یې وشتنه وجل شول. د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي باچا خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحه کې روانه ده. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي رادیو ته وایي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن د جګړې په ختمېدو د بشری حقوقو او د خزو پر رول خبرې کوي. د طالبانو د شرطونو په اړه فیض محمد زلان وای
په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د محلویش معلومولو د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د حصول د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري. د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل وړاندې کړل.
په غونډه کې د بلابلو ډلو 1550 کسانو برخه اخیسته او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره د امریکا دوستی تر بل هر وخت مضبوطه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په شام او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې ویل هیواد یې له سعودي عرب سره تر بل هر وخت غوښتلي دوستی لري. د زیاته کړه له ایران سره پر اټومي مسله د موافقې لکبله په دې دوستۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې درې شپېته کسان چې پکې نه ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. فعالان وایي شکېږي چې دا هوایي بریدونه د روس جنګي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 23مه هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي د دغه اداو په خپلواکه توګه سپخلې نه دي شوی. د اردن چارواکي وای د هیواد ساتونکو یې هغه دولستنه وجل دي چې د شام له لوري اردن ته د اوریدو هڅه کوله. د اردن پوس پرون ویلي په یادو کسانو کې لزینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. سرحدي ځواکونو د دغو کسانو نه شاوخوا 2 میلیونه د منشیاتو کڅوړې هم ترلاسه کړې دي. د امریکا په ختیځ کې د نورو خارونو په سیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه خار تړل شوی دی. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جنوري په 23مه بیړنۍ حالت اعلان کړ. له دې وړاندې د امریکا په 100 نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې لږ تر لږه 1 لک کسانو د امریکایي دوه خبرونه هم دي چې پکې زیاتره د ټرافیکی پیښو لوجه شوې دي. د روس پوځي چارواکي وایي سکل د هیواد پوځ له پاکستانی عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستانی او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیکس یالوکوف د جنوري په 28مه ویلي په غرایزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغه وو نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سکل یې د روس ازمکینی ځواکونه د کابل پلان لري. او بل خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې نو ایران د 2 اړخیزو اړیکو د پراختیا او په راتلونکو 10 کلونو کې 600 اربو ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. د روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستانی پوز ویاند وای په باچا خان په هنتون برید کوون کی افغانستان کی تربیه شوی وو.
دهشتگرد افغانستان میں تیار ہوئے تو ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے اور وہاں سے پھر وہ یونیورسٹی کے اندر گھسے.
چار صدہ کی د باچا خان په هنتون د غمی دینه پس فولس پس حال کړي
او د خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدل چکه محسوسی کې وسم شته.
د پښتونخوا استادانو د پیښور په هنتون د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده.
پیښور په هنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او هغوی غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته دې د اف سي ډیپلایمنټ شي.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد سره واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو ده د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. نن سحر د پیښور کلیواله سیما پندو چوک کې یو بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنې سکسان جوړول کړي. زلان یوسفزی په نور تفصیل راکړي.
د پیښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې نن سهار شوي 14 کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین گاډې په نخ کړې شوې ده چې پکې د مدرسې محتمم سره د خپل دوو ملګرو جوبل شوې ده او گاډې ته هم زیان رسیدلې ده. د ریسکیو یو دوه د ترجمان بلال فیزی په وینا د غدری کسان معمولی جوبل شوې دي چې ورته ابتدایي درملنه د پیښې پر ځای ورکړې شوي او د نورې درملنې لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړې شوې دي. پولیس وایي چې بارودی مواد له مخکې ځای پر ځای کړی شي وو او 14 کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. د 14 پړاله تر دې دمه کمی وسلواله ډلې په غاړه نه دا اخیسته. پام دی وی چې د یوې میاشتې د مودې دوران په مردان کې د نادرې په دفتر ځانمرګي بریټ د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې په خسدارو ځانمرګي 14 او دروانې میاشتې په شلمه نیټه بیا د 400 باچا خان په هنتون باندې د وسلوال بریټ غونډې پیښو یو ځل بیا د سیمه د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د اولس تشويش سیوا کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدن کو د پاکستان پوسټ په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ د پنځو سہولت کارانو د نیولو دعوه کړې او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. د پوسټ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د پوسټ د مشر جنرال لاهید شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان له لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي وویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون برید پاړه نور تفصیلات شریک کړل. دغه غونډې ته زلان یوسفزی هم ورغلی و دا رپورټ برابر کړی.
د پیښور په کور هډ کوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوځ د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د ISPR مشر لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي 15 کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا یې گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چیک پوسټ باندې د یو عام وګړي په هیڅ د پولیسو دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم. هغه د غبرت کون کې د عامو سپرلو په گاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخستا او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوس کړل. چرته نه چې بیا هغه پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکې مستری دی. لبري دا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کم چې برید کوونکې وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرې نه یې تصدیق هم شوی دی. د پاتې درې برید کوونکو د ډي ان اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پښتنې په جواب کې د ISPR مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅ کله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوی دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو. د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته خلکو سره رابطې کولې او د برید کومنده یې هم کول. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادم خیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ورځ د پاکستان د پوز ویان د لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا ویل دي چې دوی څه کسان نیولې دي، خو په دې اړه باندې زموږ همکار ریاض مساخیل د سیرونکو سره خبرې کړې دي چې د دې کار څه مقصد دی او دې سره به د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او د قانون نافذونکو ادارو په کردار څه اثر پرېږدي. په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل اورو.
د خالی پورز ماخام پیښور کې میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان پوزویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا وې چې پوز او قانون نافذونکو ادارو ځنی هغه کسان نیولي چا چې په 400 پوهنتون حمله کې د وسلوالو مرستې کړې دي. د دوران نوموړي سلور کسان میډیا ته وړاندې کړه او زیاته کړه چې د ځنی کسانو لټون روان دي. ویان د وسلوالو او یو خبريال ترمنځ په ټلیفون شوې خبرې اترې هم میډیا سره شریک کړې. داسې ډېر کم شوي چې پوز یا قانون نافذونکو ادارو نیول شوي وسلوال یا د هغوی مرستیال د میډیا مخې ته راوستي وي. آیا د دې عمل مقصد څه دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو پیښور کې د میشت خبریال مشتاق یوسفزي نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې یو خو د خلکو په قانون نافذونکو ادارو اعتماد کم شوی، او بل په دوی دا تور هم لګي چې د اصل ملزمانو په ځای بېګنا خلک نیسي. نو دغه وجه ده چې پوز د دې تاثر ختمولو دپاره دا لار خپله کړه. دې زیاتوي
پاکستان کې دومره وشو چې دلته کې خلکو اعتماد ختمیږي په سټیټ باندې، په ادارو باندې. زما په خیال باندې دغه وجه کېدیشي چې دلته کې کومه سکیورټي ادارې دي، هغوی به دا خبره ګڼلي مناسبه چې موږ نه پکار دي چې دومره غټ کار شوی دی په لومبي ځل باندې، نه هم خلک ګرفتار شوي دي، او د هغوی سره دومره ښه معلومات چې دا سړی چا کم کم کار کړی دی، چا پر شکې بوتلی دی، چا کور ورکړی دی، چا به دا سهاره وړې ده. دوی به دا غوښتل چې یاره دومره کار دوی کړی، نو راشه دا بیا میډیا ته مخایه، دا بیا حقو ته مخایه چې یو کم هغه یو مایوسي خورېږي په دې قوم کې د دې هرې حملې نه پس. ما په خپل باندې دا دی یو کوشش کوم چې د دې نه پس خلکو مورال لګای شي.
هم دا تپوس چې مو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نو کو، نو دوی وی چې دا کار د یو حکومت عملی تر لاندې شوی چې خلک ترې عبرت واخلي. دی وایي
یو خدا د چې پرسته خو دل د دې پاتم دی چې د دې یو ډیټر ویلیو دا ډیټر ویلیو دا د سړې په خپل ځد باندې د داغه ګناه فخکارا کې دو باندې دې زه پکېږي نسبت په سزا باندې، او به د نورو مشرانو خدان د پاره دا یو سبق جوړ شي چې را کشرانو باندې نظر ساتي. بل خبره دا هم ده چې دا کم ځینې ملکونو کې چې پک د ایگزیکیوشن کې دا غي وخت دا وي، او چې را دې کې خلک عبرت هم حاصل کړي چې را غلط کار کوي نو د غلط انجام هم به دا داسې دي.
نو موري زیاته کړه چې د دې عمل یو مقصد دا هم دی چې خلکو ته وښودل شي پوز قانون نافذونکي ادارې او استخباراتي ادارې خپل کار په چټکتیا سره کوي، او د پیښې سمدستي وروسته د ملزمانو مرسته کوونکي هم نیولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسې واورېدل چې د پاکستان پوځ دعوه کړې چې د 400 حملې له افغانستان تنظیمې ده، او په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته ورکړي دي دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي د وسلوالو خلاف مؤثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مزاخیل د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري. نو موړې وایي
زما په خیال باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعې دي، هغې باندې تاسو خپل هر ثبوت دی که تاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شئ. خو ډېر ښه دغه دی، دغه هم غیر ضروري چې کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شوي دغه نه شوي، هر چا ته پته دی کوم ځای نه شوي، ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو ګوره نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي چې هغې سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې مؤثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات. نو زما په خیال باندې د هغې نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړئ دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وی چې هغې نشي کولی چې هغې داسې معاملو کې پریوزي، افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته، حل سر څه ویني د دې مسلې؟
نو حل خو دا دی که نه کوم شکایتونه هغې سره دي او کوم شکایتونه موږ سره دي، نو باید د دې په دغه کې چې کوم دغه دی امن راوستل پوره منطقه کې پکار دي، کنه صرف د کرخې یو اړخ ته خو امن نشي راتلی، دا ممکن نه دی چې کرخې یو اړخ ته امن راشي. نو د دواړو اړخو ته به امن راځي، هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بے اعتباري ده یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله دی دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي دا فهمت شي، زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپله رو رو ختمیږي. بل دا چې طریقه کار فرض کړه تاسو د هغې خلاف دغه کوي نه کې صرف دا خو نه ده چې تاسو فوج ورولېږي او هلته کاروایی وکړي او هغه بیا واپس راشي. هغه زموږ د بل کلکله کمزور دلته خلک د فیصلې کولو قوت نه لري. یو دغه تاسو دغه ګوره که نه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروایی کوو دغه کوو د دې اشتهاد راولو هغه درجه شروع شي بیا وروسته دې طریقې سره نه کېږي. لکه پوره یو عزم ورته وایي که نه سیاسي عزم او عسکري عزم دې څو پورې چې دغه نه شوی دی چې پوره قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه دي پکې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو په بادشاہ خان پوهنتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په څلورمه ورځ د چارسدي ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په چارسده ښار کې اوسیدونکي دغې پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر اثر کړی او ویرې ترهې سره مخ دي. له چارسدي نه د مشال لیلیو خبریال شبیر احمد د نور تفصیل سره.
دا چارسده د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوک اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمونږه مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په ډونو کې خوب هراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسي غو وسم شته د نن نه چې یو کال یو میش څلو ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلی هغه درد بیا را ورسید مونږ ته.
بل خو هم د چارسده سراجلی چې زده کوونکي دي وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوي دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي د ماشومان چې په لار سکول تتل یا په چټه کې راتل د په مخ چې با کوم رڼاګانې او کوم خندګانې او هغه شن خندګانې او رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومان کچ ډیره زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس یې غمجن کړي دي.
سنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دی. دکانونه اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول د نزی داوی په ذهن کې آیار ده.
د پامل دا چې دروانی میاشتې په شلمه نیټه د چرشنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې سلور وسلواله برت کړو چې پکې یو شته پورې کسان وجل شوی دي. په وجل شوی کسانو کې د پهنتون استاد د کون کی او د پهنتون ساتون کی هم شامل دي. بلخو د چرسده لوی هسپتال کې د بی علاج د پاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورون ته لګل شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
دز مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو او په خاصه توګه د لورو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړي. د چارسدي په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو د برید وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو د استادانو یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومته غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي. زموږ همکار انیس اجمل په پېښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټڈی مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړی او په سر کې ترې په باچا خان یونیورسيټي کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی. نو نوموړی وایي
تدید په بنیادی مقاصدو یو خود صوبی ټول وی سیز تل وخت چې هغه سره یو خپل یونټی او یو سالیډریټی شو کی دویم حکومت ته مطالبه وکړه چې په یونیورسيټیز کې بل عموم او په خبر په هنګون چې په سکیورټی حالات داسې دي چې د خصوصي اقدامات پکار دي او غوښتنه غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی صاحب په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه پېښور شو نو بیا په مختلفو ذهنو کې خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت ته خبره وکړو په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سیکیورټي هم ورکړې وه. تاسو دغه ټولو حالات نه مطمئن یې د دغه سیکیورټي د دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی وو؟
مسل دا جسم اداری دی یونیورسٹی صوبیام لا اٹانومس دی دوی کے پوسٹ ڈپلائمنٹ چلے اغا صرف دمر کارو کی چھ داخل کرٹیل کی انگیج کی تدین زیات سیکیورٹی انٹرنل لگا مین ڈپلائمنٹ ہیومن ریسورس ڈپلائمنٹ چلے دے واحد حل نہ دے خصوصی حالات کی خصوصی اقدامات کول واڑی اغم تنخاری
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه باچا خان یونیورسٹی باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعات تاسو په خپل په یونیورسٹی کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ څه وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څه غم خطر غلي دی او
حالات کې نو یو خو به طالبات ټول یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن پکار دے ٹول صبح کے کم کم دینا چاہیے اگر ویجیلنس اور عام سیکورٹی کم نارمل حالات پکار دے دل تب آتا ہے سیکورٹی چارج یو ریٹائرڈ فوجی دی وی کرنل دی وی بریگیڈیئر دی وی ہو اگر واغ پیشی اور سیکورٹی گارڈ جگہ ٹول میکینزم ری بیم کو ضرورت ہے دین دا ہاسٹل کی چھ سمرا آؤٹ سائڈر دی پدی کی دا سیاسی تنظیمونو دیر رچ لاس وی دا دل تعاون با پکار وی پدی خانی دا سیاسی گنو یہ غنڈا پکار دا طلباؤ پا لیول ہم اور دا سیاسی اکابرین پا لیول ہم چھ دی طول پا دی اتفاق کشی دی حوالے سر دا طالب علوانو دی زیاد خدشات تی چھ پدی کنی خلق دا سی بیچی آگئی ویر با اس نگی بالو دل سرا سرا د بازی یونیورسٹی دا سدی لکا صوابی یونیورسٹی شوا لکا چاسدا وا لکا مردان دا چداغی یو کریٹیکل سیگنیفیکنس دے بیا داغی یو ولٹائل لوکیشن دی رورل ایریاز کی دی بیا پی خبر یونیورسٹی یو خپل خصوصی حالات دی پا یو چار دیوارے کی پینزی یونیورسٹی دی یو پینزی ایڈمنسٹریشن دی دا دا سمیس دی کبا انڈیویر یا دی گومل یونیورسٹی کے رو دور دیکھ تو بند دا مطالب ہم واری چی یونیورسٹی دی پنچی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بند دی دا علاج نہ دے مطلب ہر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دی اور دا انڈیویژل کیس ٹو کیس بیسز باندھے قتل واڑی پدے کے دا طلبا تنظیموں نے کردار دے دا اساتذہ تنظیموں نے کردار دے دا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دے سیاسی پارٹیاں نے کردار دے گورنر سے پکار دے چی پرو ایکٹیو کردار واخلی سی ایم سے انوائٹ کی منگم پور لاسو او کینو دے دے پارا یو میکانزم ہو بس
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو دی افغانستان خوست ولایت ته د خوست ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان په هنتون د تیر چهارشنبه ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقې پر ضد د ځینو کړو پلان شوی سازش بولي دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې ذمہوار کسان او ولس ته په ګوته کړي نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي ځکه په دې مرکزونو کې پرته لري چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولستي وخی مدني فعال فیض الله غمخور
د پاچا خان پر پهنتون برید د همدې لوی موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وخی چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم پر رڼا روښانه شي
آزادۍ وازې د پاچا خان په پهنتون باندې برید بلکه موږ تاسو د احمد شاه بابا مینا کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندي سوزول کېږي د لکانو خوندي سوزول کېږي دا همداسې وه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي
قومي مشر حامی منګل وویل
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کیږي که موافق دی که مخالف دی که د هر مکتب فکر چښتن دی دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او د ښکلي استوزونو محصلین د مرګ باندې توسپي
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الله زلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي
زما پان په پاچا خان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې هغه څوک چې دا ډول حمله سره زما په عقیدا وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کبله یې د یو پروفیسور په ګډون یوویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال روته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي.
وس د ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمی کابل کې سلور د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمی بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډۍ په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. په زلهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولی دی. لاپدی اډا سنې دی ویلي د پاکستان پوزوي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په توری 15 تنه نیولې دي. پروند په خبر په کور هډ کوارټر کې د پوزي چارواکو د غونډې وروسته د پوزویان لیفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته ویل له حمله کوونکو سره په 15 مرستو کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو دا وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو. د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دوه مورس په دوها کې وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي ریډیو ته ویلي د غونډې لومړی ورځ په ښه توګه پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. په شام کې فعالان وایي دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې درې شپې ته کسان وژل شوي دي چې پکې نه ماشومان هم شامل دي. فعالان وایي شک کیږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکو هغه 12 تنه وژلي چې د شام له لوري یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن په وسپرن ویلي په یادو کسانو کې لزینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو خارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره د ښار تړل شوی دی.
فرخنده اسد وا د خبرونو د لنډیز سره. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د چارسدې پیښې پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټې په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتي تنظیمات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیخته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سختې کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپل خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکړدګي د هم خکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس لا پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې دي صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې دي هم خلاص ساتي، او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې دې پرې خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دې نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروري دي، کم چې نه کیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي چې یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټره شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي باید افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شرمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دې شي د غشمیر لدې هم سیوای ځکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له مله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River – The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ ویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځو. د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې ده چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري. جزئیات یې د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډونکوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو لبل سره شریک کړه.
55
people of different groups. Taliban په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه. البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه اخیسته، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
د دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفرې غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده، او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یک شنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي، او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهم او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړې، او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړ شي، څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لیرې کېدو وروسته تهران ته تللی و، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانیستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامی پورز ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او وروسته مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغه کتنو وروسته له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیو چې خپلې دواړه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دواړه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې ویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبري وسوي. د ویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دوړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبري وکړي. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوړو خیزو خبرو کې د تاکید یو مورید و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارډ ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چې د پیښور او چارسدی د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوز دغه پیښو ذمہواری پر ګوندو هیوادونو کې موجود په طرحه ګرو ډول اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد نه.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چار شنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د امنی وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د تراګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسلویخت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروسته داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یو تعلیمي اداره په نخ کړه. لدا سه حمله وروسته خلکو احتجاجونه وکړل، شمه بلې کړې، ګلونه یې د پیخه په ځای کې کې خود لوحت ته د پاکستان پوز یو سندره هم خبره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچی په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. لدا سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو دغه ماشومان د میاندو پلرونو پښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او په ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومان د تحفظ ذمہوار څوک وو. د چارسدې د پیښې وروسته د پوز بیان وویل دا د ضربې په عملیاتو کامیابی ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو اسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوز نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي بلکې د دوی بې وسي ښایي چې دوی دونه بې وسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروسته وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پیښې وروسته یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې ردعمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپل د پټانکوټ پیښه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوز په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
تاسو مشال لري ته وګي اوس ورغلي د وخت د ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد مو د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو راپورټ ولرو. بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجا ازمون په ویاړ د یو شاعرانه مقام په اړه ریپورت وړاندې کړو، او په اخره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواري په مړینه د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو. لومړی ریپورت ترازو د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. د لیکوال شاعر او د افغان ادبی بهیر بنسټ ایښودونکي استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله، او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې وي واورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد د شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای. ورنه ډاکټر احسان الله درمل د استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې، پیر محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله، نقیب احمد عزدي او یونس تنویر دوی خبرې وکړې، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې. د دې لپاره چې د ارواخات پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو او خصوصا په افغان ادبی بهیر یو احسان دی، نو د دې لقبل منګول مانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبی بهیر هم دا ځل خپل ونی زغونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې و. د دغه بهیر یو تنغړی زبی ولای احساس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په وسنی پښتو شعر کې نوی تجربه کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلي صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړی ګڼل کیږي، دا یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوي شعر کې د ده د تخیل عجیب ځواک، د ده د تصویرونو رنګارنګي، د ده د وزن او ریتم، د قالبونو بیلابیل اړخونه، د ده د تصویر د انځور کشۍ بیل انداز، دا غړخونه دي چې د پښتو نوی شعر له کلاسیک شعر سره د خپل شاعرۍ له لارې د یو پل په توګه سره نښلوي او د ده د شاعرۍ ارزښت یې لا پسې ډېر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپله اونیزه غونډه کې یوه برخه د استاد پسرلي دویم تلین ته وقف کړې وه، چې بیلابیلو لیکوالو د استاد پسرلي په شاعرۍ او نثر ویناوې اورولې وې. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې، او نه به یې فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومې ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی ایښی و هغه په تول پوره ادبي مجله وه، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې کېښود هلته یې مشر و. کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د هماغو ادبي بهیرونو سلسله روانه ده، فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلي یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوډ کړی چې هر کال به د استاد پسرلي تلین تازه کوي.
د استاد ژوند یوازې ادبي ژوند نه و، هغه یو څو بوده ژوند درلودی. زه د ادبیاتو د یو شاګرد په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د تلین به لمانځمه. د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده، هغه په واقعیت کې په ټول افغانانو باندې د دې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلي یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و، نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و، ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې، په ټولو افغانانو باندې. هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هېرېدونکي دي، او مونږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي مونږ به هغه خلک مانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه، پستور او غزلبنې شعري مجموعې دي. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سری غالۍ په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1983 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و، او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخي ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر، او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو.
د
دا غږ د ځوان شاعر بغ جمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا زمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تېره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تن فعال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا زمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په قندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون یې په روزلو کې لوی لاس لري. یعنې کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول. د استاد هغه هڅې به موږ هېڅکله هېرې نه کړو.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت کې چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې یو خدای مکه چې یو بل انسان دي نه داسې مرسې او حالت نه دی نیولی، بلکې برعکس همیش هر قشر سره مینه او محبت کړی، خاکساري یې کړی. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف راډیوګانو نه اورېدلی دي، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلی، دار و خوف د هغه چانه نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
دغه ستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټیلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. ویې ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی. د غونډې په پای کې استاد لال پاچا ازمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلې څو بیتونه یې دلته را نقلوو.
اور به وای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاشکې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایۍ سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼه کړه په سندرو باندې. ښایي چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړي په ګرګرو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا له لستوڼې باسي، خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا ازمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویشت ناچاپ اثار لري او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابیب الله زړسوان شینواری چې د جنوري په 12مه نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال ابیب الله زړسوان شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسوان په جنازه کې یې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسوان شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و.
او د خو نیک احساس خوند ډیر خو وطن پرستو همیشه به موږ په دې مشایرو کې د موجودیت سره به هغه مشایره کولی کېدله او غاک بم کاو چې زمونږ سپینګیری شاعر زمونږ مشر شاعر زړشان سي نو د خو دې کارونه دي دغه نن محروم شول خدای تعالی دی او ته جنتونه په نصیب کې برکتونه دي خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر خلاطفی ډک زړه لرلو
زړسوان شینوار زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استاد او یو بنسټیز رکن و. د حمزه صاحب نه که سم متاثر او خود دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و یو ځانګړې لارې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی څه هم پوځي و مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته یې هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخلص زړسوان و همدغسې یو زړسوان دی انسان و.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښات په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډېر و. حبیب الله رسوان شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و او عالم و دانشمند شخصیت و او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه. یعنې دا درته ویلی شم چې دا د برې پښتونخوا حمزه
یاد دی وي چې ارواښات حبیب الله زړسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړې او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښات زړسوان د 2014 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 50 کلونو په عمر ومړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.